نه بجیشت احمد چی بریم دازه دیرارو ده دی سر پخ پراوانه که ستاسو کوربه وران دی پخ پراوانه که دوهی تا ورزو او لحق زایه دازه دیرارو دازه دیرارو لخبریاله ده دی غونده پاره تازه معلومات لتاسو رشتری که وخو تر هر سمخ که خبرنه د دوهی تا دو برزنی غونده پا پای که ده غونده مشه خبری غونده تا وویل چه دا غونده ده وی پروسه برخده د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمري د کارلو زیاته کړه چې طالبان دې ته چمتو نه شول چې د مدني ټولنې له استازو سره په دې غونډه کې برخه واخلي. خو دوی دا خبرې واورېدې چې د ښځو او مدني ټولنې استازو ته اړتیا شته چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د روان میلادي کال تر اخره د دوهې بله غونډه هم جوړه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال د ښځو مدني فعالانې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي یې د دوهې د درېیمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوهې له درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حذف کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته شوې. خو د سه شنبې په ورځ یعنې سبا د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 9,900 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 30 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر 9مې 8,000 کسان ټپیان شوي دي. په غزه ترانګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9مه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د جنوبی کوریا پوځ او شمالي کوریا نن دوشنبه د بلسټیک توغندي واسمیل چې ویل کیږي د یو توغونه احتمالا غیر عادي و. تر دې یو ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې و چې له جنوبی کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمریناتو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو د لوی درسي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جان ګیون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د لسو دقیقو فاصله کې توغول شوې دي. د بیان له مخې لومړی توغندي شپږ سوه کیلومتره مزل وکړ خو دویم یوازې 130 کیلومتره ولاړ. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې دغه توغندی چیرته لګېدلی. شمالي کوریا وخت نا وخت د خپلو ختیځو اوبو پر لوري توغندي ازموي خو داسې ښکاري چې دویم توغندي ډېر لنډ مزل کړی او دغو اوبو ته په رسېدو کې پاتې راغلی. ازادي راډیو په منځني سبا 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. وړاندې په دې اړه تازه جزئیات ترکوو چې څه خبرې پکې شوې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر هم اخیستی.
دا ناسته امکان لري چې نور ناسته هغه څه ناسته چې هغه په نسبي ډول نتیجه یې بهتره وي هغو ته لار پرانیسي.
د دوحې له غونډې مو د ځینو افغان میرمنو له غوښتنو خبره وکړه.
طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
مشران او متقاعدین نور غوښتنې لري.
لمړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړ شي. دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي.
دفتر نندونې د دې په درشل کې خبرو چې سبا هم د ملګرو ملتونو له لوري په دوحه کې وغونډه شته. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو په مشي د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه نن په سیمه ییز وخت د ماښام خواته پای ته ورسېده. دا سجرړو خبريال احمد تکل په دوهې کې د لوی په وورو چې د غونډې په پای کې څه خبرې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمري د کارلو نن په دوهه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو د استازو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د دوه دریمه غونډه غټاوره او بلله میرمن دی کارلو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ له پلاوي سره خبرې راغنده او بللې او ویل چې دا بهیر به دوام وکړي خو هغه د دوه د بلې غونډې نیټه ونه خوده. هغه دا یادونه هم وکړه چې دا غونډه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یا د طالبانو له حکومت سره په مجموع کې د اړیکو د عادي کولو او د دې حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دوهې په دریمه غونډه کې د ښځو د استازو په نشتون کې څه ضمانت شته چې طالبان به د بشري حقونو د رعایت په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي وویل چې دا موضوع د ټولو هیوادونو د استازو لپاره ډیره مهمه وه، لکه څرنګه چې د دې په وینا د افغانستان د خلکو لپاره هم دا ډیره مهمه موضوع ده. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو خپلواکه ارزونه چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوې وه په دې برخه کې ډیره روښانه ده. میرمن دی کارلو د ازادۍ راډیو د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو پلاوی د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مشخصه ژمنه وکړه کنه، دا چې د نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به پرانیزي او همداراز د نجونو پوهنتونونه به پرانیزي، نو میرمن دی کارلو وویل چې دا مسله بیا بیا د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او بیا بیا ټینګار پرې وشو. هغه زیاته کړه چې د لویدیځو هیوادونو لپاره هم دا لومړۍ درجه اندېښنه ده. هغه وویل چې څه موده مخکې افغانستان ته د سفر پر مهال هم د طالبانو د حکومت له یو شمیر وزیرانو سره پر دې موضوع خبرې کړې وې. میرمن دی کارلو وویل د نجونو تعلیم یوازې د بشري حقونو اړوند مسله نه ده، بلکې د افغانستان د نیمایي وګړو د حقونو مسله ده چې له تعلیم او زده کړو بې برخې شوي دي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې سبا د سه شنبه په ورځ په دوحا کې له یو شمیر مدني فعالانو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله میرمن دی کارلو وګوري. هغه په خپل خبري غونډه کې په سبا ورځ په غونډه کې د یو شمیر ښځینه فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خپګان وکړ. وی ویل چې د دې ښځو له تحریم سره سره به د سبا ورځې غونډه جوړه شي. البته د یادونې وړ ده چې د ښځو یو شمیر فعالانو له هغې ډلې حبیبې سرابي، زبیده اکبر او نبیلې مسلی چې د دوهې د سه شنبې ورځې غونډې ته بلل شوي وي دا غونډه تحریم کړې ده. د ښځینه فعالانو دا غونډه په دې خاطر تحریم کړې ده چې د دوی په وینا د طالبانو له حکومت سره د ملګرو ملتونو لخوا یو ډول معامله شوې ده او دوی وایي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي.
له احمد تکل څخه په مننه د همدې دوهې د غونډې په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاهنتون د استاد نجیب آزاد نظر اخیستی چې د غونډې ته په څه نظر ګوري.
د دوهې غونډه د لومړي سره یعنی تر پیل وړاندې خورا یو طرفه وه او هر هغه مهال چې غونډې یو تفاوی هغه نسیت نتایج نه ورکوي. یو طرفه په دې معنا چې طالبانو خپل شرایط یې ښیي، هغه د غونډې د ګډون لپاره چې د انجینو د زده کړو پر مسله باندې، د بشر د حقونو پر مسله، د میرمنو د کار پر مسله باندې بس هم خبرې نه کوي او حتی کومه میرمن په دې ناس کې ګډون وکړي دوی به ګډون نه کوي. نو دا خورا یو طرفوي یو اړخیزه غونډه وه چې ممکن ځینې خبرې نړیوال وکی یا انعطاف وشي، خو وروسته لاغه اکثره داسې لیدل شوي دي چې کله هم داسې غونډې ترسره شوي دي، داسې یا تر دې په لوړه کچه باندې غونډې ترسره شوي دي، بیا هیوادونو بېرته خپل دریځونه اعلان کړي دي، هیوادونو استازي چې تللي دي او خپلو هیوادونو تللي، یا د سترې ادارو استازي چې بېرته ادارو سره معلومات شریک کړي دي، بیا خپل دریځونه بدل کړي هم دي، خپل دریځونه په متفاوت ډول
د آزاد صاحب وبخښي. د دوهې تیرو دوه غونډو تک وګورو، په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې، په دوهمه غونډه کې بیا د طالبانو مخالفانو ته یا هغو کسانو ته چې طالبان مخالف ورته وي لکه د مدني ټولنې استازي او د ښځو استازي غوی ته بلنه ورکړل شوې وه، لیکن د هغو غونډو هم څه خاص نتیجه نه وه. څرنګه دا پله
د هغو نتیجه هم ځکه نه وه چې هغه هم یو طرفه غونډه وي، یعنی په هغه غونډه کې طالبان ته طالب وس واکمن دی هلته له بده مرغه، هغه ډله چې هغه هلته په واک ده او د ټولو ظلمونو او جبرونو
لامل دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي هغه هم نتیجه نه ورکوي. همدارنګ حتی د بون د کانفرنس کې ولاړ سوال ته هم دا مسئله شو، یعنی کوم حال هم چې یو طرف پر میز ناست وي او بل طرف نه ناست، نن د افغانستان استازي هلته نشته. او مهمه نه ده چې هغه د سیاسي نوم وي، مهمه نه ده چې هغه یوازې هغه کسان وي چې دی ستونزه ورسره لري، هغه ستونزه ورسره لري، البته دغه سیاسي تنظیمونه یا ګوندونه. اما د افغانستان استازیتوب هلته نشته. د افغانستان استازیتوب یمنه 60% استازیتوب میرمنې کوي. د افغانستان د یو لپاره شرط یې کول سوی، نو طبیعي خبره چې دا نتیجه نه ورکوي. همدغه ډول لکه په هغه غونډه کې چې دی د بلنه ورکول سوی، په هغه غونډه کې چې دی نه راغلی، دی نه بلل سوی، هغه هم یو طرف و.
د دوهې په دوهمه غونډه کې د مدني ټولنو او ښځو اساسو ګډون کړی و. دا پلا د طالبانو اساسو ګډون کړی دی او ملګری ملتونه وایي چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوهې بل غونډه جوړ شي. فکر نه کوي چې دغه دواړه غونډې شاید د دې مومنت شي چې په راتلونکو غونډه کې افغانان ځینې نتایج ترلاسه کړي او ډېر مثبت ممکن؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته که ژروي که لزنډوي، د افغانستان مسایل به همدغسې په نړیوالو سټیج باندې حل کېږي، همدغسې لوړې او لوی ناستې به کېږي. په دې کې هیڅ شک نشته. دا ناسته امکان لري چې نور ناسته هغسې ناستې ته چې هغه په نسبي ډول نتیجه بهتره وي هغو ته لار پرانیسي، خپله دغه ناسته د خپلې ایجنډا لپاره به نتیجه ورنه کړي. لاکن په دې کې شک نشته که شپږ میاشتې وروسته که کال وروسته وي، دوی به دې ته مجبورېږي چې د نورو د افغانستان د نورو استازو سره، د نورو اقشارو د استازو سره خبرې وکړي، او په ټوله کې به همدغسې مسله په همدغسې یو سټیج باندې حل کېږي. هغه که وختي وي کله ځان دا کار کېږي، په دې کې خو شک نه وینم. زه
آزاد صاحب ډېره مننه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو له لوري د توحید ورسنی غونډه پاتې ورسیده، خو سبا هم ټاکل شوی چې ملګر ملتونه په دوحه کې یو غونډه جوړ کړي. په دې غونډه کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو استازي برخه اخلي، او د هغه هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون پکې کوي چې د افغانستان لپاره ټاکلې دي. افغانان له دغه غونډو ځینې غوښتنې او هیلې لري. په دې اړه د سنا کاکړ پر راپور کې اور.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې د درېمې غونډې وروستۍ ورځ ده. دې غونډه کې د نږدې دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د سلیو بیکاری کچا لوړه شوې ده. دوی د غشان ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقرار دا یا هغوی په رسمیت پیژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هېواد دوی حق لري چې د خپلې هغه بودیجه چې کنګل شوې ده د دې نه بیرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته راخلاص شي.
د کابل اوسیدونکي او یو بل متقاعدینو څخه افندی سنگر هم مرته او یو شمیر نوري غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لمړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي شي، دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوی دي دا باید خوشي شي، تجارتي د اقتصادي د کومکونو پاکل باندې په دې حق باندې باید تلته د موضوعګان حل شي.
د دوه د درېمه غونډې قربانو د ملګرو ملتونو ساتمن چارواکو هم ویلي چې د دوه په غونډه کې بعد مالی او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي، او د دې ترڅنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یو برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له دې ویرې چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2024 کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه خبره کړه، د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان د ډېرو اقتصادي ستونزو حل پر ښځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي، چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده.
هر کور کې داسې نه وي چې یوه کونډه نه وي، بې سرپرسته ښځه صغیر یتیم بچي و نه وي پکې. پخوا به د ښځو کارونه لرودل، هغه کارونه یې ټول له لاسه ورکړي. د ما توقع له دې غونډه دا ده نو سه دغه د ښځو حقوقو ته څه دوی پام کوي، دا دی باید عملي کې په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت له سرو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځني ښوونځي یې تړلی دي. دغه شان یې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د دوهې د غونډې په ارتباط د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیمو بجو وروسته بحث لرو. البته یو یادونه وکړم، له یوې خبرتیا وروسته د دوهې په غونډه کې د ښځو او مدني ټولنې د استازو د نه ګډون په ارتباط د کاناډا د نړیوالو چارو د وزارت څرګندونې او نظر د سر شریکو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت وایي د دوهید دریم غونډې له مهمو ناستو څخه د غیر طالبانو افغانانو د ایستلو له امله نهیلي شوې دي. د وزارت په یو اعلامیه کې چې د اکشن بی پورس د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیویډ سپرول له ګډون وروسته خبره کړې، د ښځو مذهبي او قومي له شکیو او د بشري حقونو د ډلو پر نشتون نیوکه وکړه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې غونډه کې افغان میرمنو ته د نه پاملرنې له امله نهیلي شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه موخه چې افغانان ورته د رسیدو په لټه کې دي د ښځو له بشپړې ونډې پرته ناشونې ده. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیوید سپراو له ګډون وروسته د افغانستان د ښځو د مدافعانو، مذهبي او قومي اقلیتونو او د بشري حقونو ډلو په ګډون د غیر طالب افغانانو د ایستلو له امله په ملګرو ملتونو نیوکه او ناهیلي یې څرګنده کړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی، د دوهې په بهیر کې د افغان میرمنو بشپړ برابر او معنا لرونکی ګډون نه یوازې د ښځو سولې او امنیت د اجنډا بنسټیز اصل دی، بلکې د یو سولهییز باثبات او ټول شمول افغانستان د ترلاسه کولو لپاره هم اړین دی. د اعلامیې په دوام کې ټینګار شوی چې کاناډا به په دې ناسته کې له خپل دریځ څخه د هغو کسانو د پیغامونو د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړي چې په زړورتیا سره د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص په اړه خبرې کړي، خو اصلي غونډو ته نه دي بلل شوي. د دوهې د درېیمې غونډې اصلي بحثونو ته د ښځو د استازو او مدني ټولنې د فعالانو نه رابلل او د طالبانو ګډون د مدني ټولنې د افغان ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. د ښځو بېلابېلو اعتراضي خوځښتونو هم د دوهې د غونډې پر اجنډا نیوکې کړي او په دې غونډه کې د ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه ګډون او د طالبانو د حضور د غندلو لپاره اعلامیې خپرې کړي او د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې لاریونونه ترسره کړي دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشري او د ښځو د حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
ما زنان افغانستان نیست، از سازمان ملل، از جامعه.
موږ د افغانستان ښځې د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمان څخه ناهیلي سوي یو، ځکه د طالبانو څخه په ملاتړ داسې وښوده چې د افغانستان ښځو برخلیک او راتلونکی دوی ته هیڅ اهمیت نه لري.
د بشري حقونو یوې فعالې مینې رفیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوهې درېیمه غونډه ځکه تحریموي چې افغان ښځې پکې له پامه غورځول شوي دي.
نشست سوم دوهره مردم افغانستان
د دوهې درېیمه ناسته د افغانستان ډېری خلکو، معترضو ډلو، مبارزینو او خوځښتونو تحریم کړی او تحریم کوي. هلته هیڅوک زموږ استازولي نه کوي.
خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک دغه نیوکو ته په ځواب کې وویل چې د دوهې درېیمه ناسته د بین الافغاني مذاکراتو غونډه نه ده او دا غونډه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د یوه منسجم، همغږي او منظم تعامل د زیاتولو په موخه تر سره کیږي. د دوه هیت باورزنی غونډه د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په قربتو په قطر کې پیل شو او د دوشنبه په ورځ د سباندې 25 هیوادونو او زینو سازمانونو د استازو په ګډون دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دوه هیت د دریمې ناستې د تنظیم مسؤوله روزمره د کارلوبه د جولای په 2 نیټه د مدني ټولنې او افغان ښځو له استازو سره بله غونډه وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د ازادۍ راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادۍ راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه چې د دوهیت غونډې په ارتباط خبرو او همدارستر نه نیمه په جوړوسه د دوهیت غونډې په اړه بحث لرو. خصوص یو نړیواله مسله نن د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعي ښار کې سختې جګړې او بمباری روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړه چې ځواکونه په سخته جګړه کې ښکیل دي. په لسګونو زره جګړه ځپلي فلسطینیان مجبور شوي چې نورو ویجاړو شویو ساحو ته پناه یوسي. بلخوا راپورونه ورکړل شوي چې د غزې له خان یونس ښاره د اسرائیل په لوري ګڼ توغندي وشتل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوزوی د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوولو چاپی اچولي او یا په وړاندې حمله کړې دي. نن دوشنبه د تلارمې ورځې په مخه هم د غزې په شجاعي ښار کې سختې جګړې او بمباری روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکیل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د شنبه په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوې پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزې کې د جګړه وروسته له هغې پیل سو چې لومړی د حماس ډلې وسلوولو د اکتوبر میاشتې پر 1 د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوش اسول، خو ګمان کیږي 114 کسان بلا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوز وي په دې شمیر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وي ل شپېتو زرو تر 30,000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجاعي سیمې کډې کولو ته اړ سوي دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څخه باندې شل توغندي وشتلي او دوی د دغو توغندیو د وشتلو پر ساحه حمله کوي. د اسرائیل پوز وی د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګیدلي، خو د مرګ ژوبلې په باب ځینې دی ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوزي څنګه القدس لواګان ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولي ته څیرمه ګڼي ساحه وشتلي دي.
د سپورت لډکره د اروپا د فوټبال د تلولیو په ترڅ کې د فرانسې او بلجیم ترمنځ لوبه روانه ده. هاف ټایم تر رسیدلې ده. تر اوسه یو لوبډل هم نه ده توانېدلې چې ګول ووهي. 0-0 په وړاندې مسابقه ده. تقریبا 2 ساعته وروسته د پرتګال او سلوینیا ترمنځ به بل مسابقه د نن ورځې پیل شي. د پکتیا په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسي. په پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا چې د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال بې برخې دي. نورحال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خيل پورا پور کې
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو خوانځو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې خودل شو. ځای چارواکي وایي چې د لاسو خوانځو ته د ودانۍ په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لزر زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپیریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکو د افغاني ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا یو اوسیدونکی طلا محمد مشال رو ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو، لیکن مخکې دا تاسو وسناست دغه چې مکتب وو خیمه وي لمر ته به ورکې ناست ماشومان، بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده پردی کلا ده عام ورته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناست د کتابو رسیدګي نه وه د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. په اته نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بېخیانې دومره سخت به موږ سره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دې وړاندې وي. کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم سې ولیدله خو دا شاګردانو د دغې ساحې لپاره چې دا مکتب ده وړکې شاګردان دي موږ د جنخیر لیسه بیخي ډېره لرې ده، د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی ځکه اوس خو ډېر وخت تېر سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 6 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون دي نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د هغې غونډې په دې خاطر مهمه ده چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي، یو تفاوت ته به سره ورسیږي.
سلام ټول ازادي راډیو کارکونکو، تاسو ته غوښتل چې غوښنه تایید سره خوشبین نه یم، ځکه چې دا څومره نیول کیږي به هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړنی نه لري، یوازې غوښنه نیول کیږي بیرته بیا خلاصیږي.
او ان کدام خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او ردرو ته وړاندې کوم. دوه مینه طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستي اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه یا ټولنیز پرمختګ نشي کولی دوی څوک سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي، باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم خپل پخوانی نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي، دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بهې په غونډې په باره کې یو نظر در سره شریکوم. د دوهې غونډه چې ده دا به زه چون بې معنی دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وږي کړل، ډیرې خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډیر کارخانې دي، په حدودو کې دغه درې کارخانې پایلټ کې نو ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه د وسه په دار کم په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې دغه سي ډیر ستړي خلک سته، او کوم موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دي وسي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دي ورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تر نهنی بجو وروسته د دوحې د غونډې په باره کې بحث لرو. دا بحث زما همکار مختوړي. البته نه بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه به سره واورو، بیا به 15 دقیقې بحث ته مخه کړو چې د دوحې د غونډې په ارتباط. د دبهیت د ورسنې غونډې په پای کې د غونډې مشر خبري غونډې ته ویل چې دا غونډه د وی پروسې برخه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمري دی کارلو زیاته کړه چې طالبان دې ته چمتو نشول چې د مدني ټولنې له اساسو سره په دې غونډه کې برخه واخلي، خو دوی دا خبري واوریده چې د شوز او مدني ټولنې اساسو ته اړتیا شته. تکل شوې ده چې د روان میلادي کال تر اخیره د دبهې بل غونډه هم جوړ شي، او سبب د ملګرو ملتونو له لوري په دوحه کې د مدني ټولنې او شوزو له استازو سره د افغانستان لپاره یو ورځنۍ غونډه ترسره شي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 9900 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه درویش کسان په تیرو 40 ساعتونو کې وژل شوی او د اکتوبر لومی وقتی ازره شپیتن نور کسان ټپین شوی دي. په غزه ترانګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس په لید د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووشل او شاوخوا 250 نور برم تکړل. د جنوبي کوریا پوځ او شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بلسیک توغندي واسمویل چې ویل کېږي د یو توغونه احتمالا غیر عادي و. تر دې یو ورځ مخکې شمالي کوریا شمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمریناتو ته سخت ځواب ورکړي. د شمالي کوریا له جان ګیون شارګوټي د شمال ختیځ پر لوري نن د 10 دقیقو په فاصله کې دوه توغندي وتوغول شول. د جنوبي د شمالي کوریا د بیان لمخې لومړی توغنده 1400 کیلومتر ولار، خو دویم یې یوازې 130 کیلومتر واټن ووهه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوحې په دو ورځنۍ غونډه خبري کوو چې د یکشنبه پر ورځ پیل شوه او د طالبانو استازو هم په هغې کې ګډون کړی، خو د افغان ښځو په استازیتوب پکې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډې کې برخه اخلي چې د شاوخوا 150 هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه شوي، خو پخپله د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي، او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي. خو په یوه حاشوي غونډه کې د سه شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولري چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي. آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښوول کېږي، دا ډول غونډې باید څه ګټه وکړي؟ په 15 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو د دوحې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځوړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
خبرې ښه دي. باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونه ته ورسېدلې. خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. د چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلي دوه ته زی په دغه سي نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغه سي غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي. خو څنګه چې تم کېدل یا تم کېږي هغه څه ونستول. تم دا و چې د زلیب د افغانستان په کچه یا پنړی کې چې کوم افغانان تیت پرکتې هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کېږي. هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړې توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي. دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړې وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تمه کېدله، هماغسې غونډه ترسره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته، یعنې د سه شنبه په ورځ، بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري. دا هم ښه دی، ښه ځکه دی چې تر اوسه لا معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې استازي وو. د همدې شاوخوا دېرش هېوادونو استازي ګډون ولري، که به خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دی چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای، هماغسې نه و. یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه و. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبان ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دېرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وای چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړپوړي چارواکي، او دغه سي د ګډوال شمیر باید تر لس پنځلس ان تر شلو پورې رسېدلی.
ځیرک صاحب، تاسو تر اوسه لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي باسونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشیوي غونډه جوړیږي. د سیشن به پر خدا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم سوي. د تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیری رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړي د هغوی د حقوقو موضوع بغلته کړې ده، هغه د لیست ایستلي دي او یا یې حاشیه کړي دي، درېیمې ورځې کې کړي دي. تر دغه نور شان که چیرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلي دي. که چیرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بینسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ځوانې سوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار سوي دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنی دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې وایسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنې دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې، که چېرې سړی ته متوجه شي. خو بدبختانه نن د ښځې ستلې دي، دې پر ځای چې هغه وای په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وای سوې، موږ د طالب څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو سره نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حاشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانې کار نه دی.
وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کله لوی سره ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یوه تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپل شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وو، ټول همدغه سي د یو فرمول لار رامنځته شوي وو. چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم داس نظر موږ افغانستان کې داخله رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ تهداد بهرنیان ریشي وي، هغه چندان زموږ در نه پدوا کېږي. شو حکومتونه هغه و یا دي چې دولت لمنځه پورته شوی وای، یا و هغه چې ولس پر هغه باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هرڅونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دي. زموږ په ګټه داسې دي چې طالبان سم دستي د دغه غونډو پر ځای خپله په کندهار او کابل او مزار او په نور سیمو کې غټې جرګې راوبلي. د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو ربانی امین وي، خپله د طالبانو هم خوښ وي، د تیر حکومت د کسانو هم خوښ وي، د ولس هم خوښ وي، او د دوی ټول ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
بل وطن دوست صاحب، خو همدغه جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړي کال کې دغه یو جرګه رابللې و، خو هغه باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سوي و.
داسې حضرت داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنی که اقلیتونه دي، که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال دوه پنځه چې څونه وي، بېرته نور کسان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 او 2004 کې. طالبانو وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي، بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی هغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د هم شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس مژاولو په حکومت، د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټوله په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټول ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنی اوس هم نه دي ناوخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولسته غواړي، هماغه ولسته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړونه وسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نه سي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغه سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوس تر وخت طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. د دوهې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. زیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له دریو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل او نور مسایل. فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دي ومني، ځکه په لومړي سر کې که وکتل سي، طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې دپاره نه دی چې د دوی حکومت یې په مشروعیت واخلي او دوی یو مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نه سي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه دا روانه ده، لکه د طالبان د اولې دورې په شکل باندې چې هغه و، دا به هم داسې وي تر هر وخت چې
مودا ورته ټاکل شوی ده. زه فکر نه کوم چې مشروعیت کی وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. کده طالبان غوښتنه ته پرېږدي، د ولس غوښتنه چې طالبان ورته مکلف دي په درې کاله کې طالبانو څه کړي دي. مثلا کده ښځو حقوق دي، کده هغوی د زده کړو پروسه ده، کده هغوی د کار پروسه ده، په دغه درو اړخو کې څه کړي دي. نور خو یې خوا ته که دغه درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د زده کړو کریکولم نسي جوړېدلی، دوی په اړه باندې یو دریز یو پرېکړه نسي کېدلی چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولی شي که نسي کولی، ولې نسي کولی، په کوم دلیل. نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د حقانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده، او دا جنګي ډله ده، دا د جنګ دپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دي چې نن جنګ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنګ دغه خلکو جنګ کاوه، داسې نه وو چې جنګ بل چا کاوه، جنګ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنګ دپاره راغلي دي. جنګ که سبا وي که بله ورځ بیا شروع کېدونکی دي، او تر هر څه دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیز دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت دپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي. پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه شي. بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې، په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني. دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې. دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه، د میاشت څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی. دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې زه مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څخه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال کچیر مشروعیت ورکوي، نړیوال کچیر دوی ته د پیسو د غوښتنې، د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي. دا هم باید یو مشروع نظام وي، دا یو په بل پورې تړلي د زنجیر کړی دي. دا کچیر یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دې ومنل شي. ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوق، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادولو، د هغه تر اوسه دی نسي کولی. نو دغونې غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دي هم دغونې بې باوره وي، چې دغس پر یو بې باوره ډلې دي دغونې باور وکړی شي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان، د افغانانو، د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېره مننه وطندل صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډه کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع، ناټو، امریکا، څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغه کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا سل کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لویه خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي. په قطر کې بیا ځلي ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه جمع هغه هیوادونه چې اوسنۍ حکومت باندې پانګونه کوي، ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې، دا ناستې د دې معنا دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده، چې په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ کومه هوکړه شوې ده، چې په هغه کې څه ویل شوي وه، زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چینی دی چې ودې کړه، ودې نه کړه، وې که داسې وکړه، هغسې وکړه. پاتسو یو لوی شمیر شذ چې هغه بغلتکیج یا بغلتکړي دي د چې یو جوړ نظام ته پرل کې درسته د شذ بغلتکولم چې دونه مهمه خبره نه نړیوال ټولنې ته کچېری دوی ته مهمه وای د لوی سره څخه داسې پریکړه باید نه وایستوي او ک دوی ته مهمه وای د سکار باید دوی نوې کړی دا چې دا سکار سوی دی وسم شزی هم بغلته کولای شي نارینه هم بغلته کولای شي د مدني ټولنې استاد هم بغلته کولای شي وخت دوی په لاس دی پلان پروګرام پالیسي دوی په لاس کې د غونډې د غونډو منظمول دوی په لاس کې دي څنګه زړه وړه هغه سمخت دي
ځیرک صاحب کچېری د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریض بدل نسی بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او شیز له کار منوي څه فکر کوي چې بل قوا داسې کومه یو ده چې پر طالبانو فشار راوستل سي
زه خدای وایم چې په افغانستان کې دی جنگ نیوي جنگ دی هیڅ کله نیوي جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې ولی جنگ باید د اپشن په توګه پاتې وي کیږي دی نه تر ډیره دی هڅه دا اوسي چې د خبرو د لارې بخې ډیر کوششونه هڅې دی اوسي چې په هر کم وی خو یو 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 منځلارې دغه باید وخت سي تر څو جنگ ونه سي جنگ ته بیا لاره وانه سي خو کچېری طالبان دا کوشش کوي او یا مثلا موږ د یو فاکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره وصل سي وي یعنی کپلوي تصویر کې وګوره طالب د حکومت لپاره نه دی راوستل سوی هغه یو نیابتي ډله ده جنگ به کوي او د جنگ لپاره دا یو وسایل چې اوسې دی کوي فعلا راځو دې خبرې ته چې څوک به جنگ کوي او یا مثلا څوک مجبور کیږي د خلک د انسان تر ټولو لوی کمزوري لوږه ده کله چې انسانان لوږې کړل لوږې ته دي ورټیل وهله هغه به هر څه کوي درته دا د افغانستان څلوېش ملیونه زیات کم نفوس دغه به بیرته جنگ کوي دغه زموږ د تیر جمهوري نظام سرتیری چې نن په یو نامه وبل نامه مانی ګوره طالبې نیسي څوک یې زندانی کوي څوک یې وژلي چا پر کورو چاپی وي څوک یې تیر ته مجبور کړل دغه خلک چې نن په دې پوسی چې ضرورت دی هغه ټول بیرته راګرځي او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته ول په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو پر هغه باندې دغه سره بې قانوني او غیر قانوني عمل تر سره کیږي هغه ټول دي چې را دوري مترڅو موږ د خپل حق او حقوقو لپاره وجنګیږو یعنی مطلب کوم ګور فاکتورونه به خدیر دي عملونه ډیر دي خلک پیدا کیږي دي لپاره ولی دا د حل لاره نه ده پر دې خبره باندې باید توافق ونسي په هر لاره چې کیږي نړیواله ټولنه نن هم پاید په دې پوسې سبا هم په دې پوهوي او د تېر تاریخ هم باید دې زده کړي چې بغیر له خبرو بغیر له ناستې بغیر له درې سیاسي جوړجاړي زه فکر نه کوم چې جنگ او په سبا باندې تشدد دا دې د حل لاره وي هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي او کوشش وکړي چې خلک مظلومه دي چې ارڅه کوي من هیڅ د ادارې د یو ځانته د حکومت په ویلو سره ته چې ارڅه کوي او ته کولای شي د خلکو زور د خدای زور دی هیڅ کله داسې نس کېدلی او یو ورځ به ویني دغه ظلم دغه زور دغه استبداد نتیجه به طالب ویني لکه تیر واره چې ولاړل لکه نور نظامونه چې ولاړل د دې نظام ډیر اسانه د دې اداره ډیر کوچنی ده دا بالکل تللی شي او دغه د خلکو په زور ودرته شي
ډیر مننه وطن دوست صاحب مخکې زیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لار نه ده او خلک هم جګړه نه غواړي نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوی باور لري
جګړه دوه نوم لري هغه یا عقیده ده یا عقده ده دغه دوه شتري ځای سي یا چهار یو جلا جلاوي جګړه روانه وي په افغانستان کې جګړه لکه چې را پیل شوې ده یا عقیده ده یا عقده ده که د سشید داود خان له مال څخه ورته وګورو یا غازی امان الله خان له مال څخه هماغه مال زینو عقده لرله خو زیاته عقیده وه ځینو هیوادونو پر همدغې عقیدې پانګونه وکړه چې پلانکی یا تکفیر کوي دا کافر دی دا د کوپارو لپاره کار کوي هغه د انګریزان لپاره کار کوي په دغه نمونه باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کیږي وهل کیږي کسان و اوقتې ته اړیستل کیږي دردمن کیږي دا جګړه نه لریږي جګړه به مخته ځي بله ډله به راپورته کیږي نور کسان به راپورته کیږي بیا به د دې نظام پسې وسله راخلي بیا به جګړې وي بیا به دا نظام ځي دوی به غرو ته خیږي بیا به بله ډله راځي دا کیسه به همدغسې روانه وي زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي غونډې کوي له دې د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس په خبرو باندې باور لري موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي هغه کسان هغه مقشرونه هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې د هیواد په رغېدو کې د هیواد په سرسورتیا کې برخه واخلي دوی د هغو ټول ته وخت ورکړي پر نړیوال سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي دغه ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني وژغېږي په نړیوالو کانفرنسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي خپل په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي خلکو ته د وخت ورکړي د بیان پر ازادۍ باور ولري د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي هغو کسان ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي هغوی خپل دردونه څرګند کړي هغه کسان چې د سالم نقد کوي سالم انتقادونه کوي هغوی ته باید وخت ورکړل شي ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د ننه ضعف کمزورتیاو مشکلات او ستونزو په ساده له منځه وړلای شي ځکه د حکومت پورته فکر نه وي همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شان باید له منځه لاړ شي د دوی ورستي ناشته څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات پاور لري او دته نجستی وي چې باید لمدني ټولونو له اساس سره هم یو ځای کښېني که دغه سي وستي د طالبانو لپاره لوی لاس راوړنه وي ولس به پر دوی باندې راټول شوی وي که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ نو بیا هماغه چم کیږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کې دی د دوی پر مال به افغان سرتیرو جنگ کاوه ولس باندې طالب ته خپل کور کې ځای ورکړي او کچيري طالبان خپل درزه و نه وړي بیا به وډاله پیدا کیږي همدغه ولس په همغه کسان په کور کې ساتي بیا به همغه کسان له کور څخه پر دغه طالبان باندې بریدونه کوي دغه څه د افغانستان په ځان دی موږ جګړه نه غواړو جګړه باید مطلق بند شي جګړه زموږ د افغانانو د افغانستان په ځان ده نو څونه چې د خبرو لاله څخه ژر د غستنځي حل دلې سي باید په مغر کاش باندې ستنځي حل سي نور باید هیڅ ډله هیڅ طرف هیڅ لوري باید د جګړې ته امیدوارو مایل سي او باید وسره راپورته نه
زیرک صاحب ملک مخ کې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریس کې هم بیلابیل لوري متفاوت دریزونه لري د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د کار مسله د غرض نور موضوعات څه فکر کوي چې څوک د طالبانو په دریزونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي
مختلف دغه دي اوس ځینې یو څه وایي ځینې بل وایي زما خپل د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هیڅ دا توقع نشته چې څوک دي ځکه هغه هر یو د خپل ګټ پر بنیاد باندې نن را سره ځای سوي دي د مختلفو ډلو څخه راځي ټول سول د طالبانو تر بیرغ لاندې د دې دغه په اسلام باندې بیعت وکړي هغه ماته مطرح نه دي زما خپل چې تمه ده او یا مثلا هغه یو څه فساد ده هغه د نړیوال ټولنې څخه ده که څنګه پدې کې ملګری ملتونه کم خاص رول نه لري ولی د نړیوال ټولنې د ناتو یا د اروپایي وادونو څخه د امریکا یا مثلا د دې د اروپایي قدرتونو څخه هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې ویني د وګړو هغه پریکړې چې د افغانستان جوړ نظام یو وخت طالبانو ته یا داسې یو د دې ته چې هغه جنگي د دې ته ریته وسپاري نو طالب خپل هیڅ اختیار نه لري نه قدرت لري چې هغه یو څه سم که اوسه خراب کې دا د دې خپل منځي مشکلات یې هغه د دې خپل منځي دي هغه کې مشتور رول نه لرو رول کوي کله افغانستان د اړخ د افغانان د اړخ
ورته کتل کیږي مشخه له فائدہ پک شوینو مرد افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پک شوینو هغه په طالب کې نه ده هغه په نړیواله ټولنه
په
طالب فشار راوړي ترڅو افغانان سره متحد کړي
ډیر مننه د 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید د وه پر دو ورځنی غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي د چارو شنون کې پښتون زیرا کاو مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و لدوړو مننه